ازادي راډیو د لاسو بجو په خبرونه کې زحمت شي برسا سو کوربم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې د کابل په ښار کې لوي چاودنی خبرو او هڅه کوي چې کابل ته ورشو او جزئیات تر سره شریک کړو. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغان سولي ولسی حرکت نن په کابل کې اعتراضي غونډه کوي. د روزګان چارچونو ولسوالۍ ته تازه دم افغان ځواکونه رسیدلي او د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر وفات شو. بشپړ خبرونه. د افغان سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د ملګرو ملتو د دفتر مخې ته پرلت وهي. د سولې ولسی حرکت په یو بیان کې ویلي هدف یې دا دی چې دا سازمان په افغانستان کې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
که څه هم ملګري ملتونه په نړیواله کچه د منازعات او ستونزو د حل مسؤلیت لري، له بده مرغه افغانستان کې دې برخه کې څه نه دي کړي. همداراز له هغوی څه غوښتل کېږي چې ولې د روانو وژنو په اړه چوپ پاتې او بله دا چې ولې د سولې په پروسه کې ولس نسته.
د سولې ولسی حرکت تیر کال په هلمند کې له یوې خونړۍ حملې وروسته پیل شو او له هغې راپه دې خوا یې بېلابېلو ولایتونو او سیمو ته د سولې له پیغام سره سفرونه کړي چې د جګړې ښکېل لور یې سولې او اوربند ته بللی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روزګان په چارچونو ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی او وسوال مخالفان یې سخت ځپلي. تر دې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې د دې ولسوالۍ ودانۍ له څو خواوو وسلوالو محاصره کړې ده. د دفاع وزارت ویان روحالله احمدزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چارچنو ته مرستندویه ځواکونه استول شوي.
دا اوس هم چې زه تاسو سره خبرې کوم، په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او کومکي ځواکونه هم هلته استول شوي دي. مشخصا شدت د جګړې هم د تېرو ساعتونو نه را کم شوی دی او کنټرول د افغان دولتي ځواکونو په لاس کې دی.
احمد زیدا خبر رات کړ چې د چارچونو ولسوالۍ له څلورو لوریو محاصره ده. په پروان کې پولیس وایي چې نن د 300 کیلوګرامه خامو 400 د قاچاق مخه ونیوله. د پولیسو په وینا د نشئی مواد د سکرو په مینځ کې ځای پر ځای شوی وو چې له شمالي ولایتونو ننګرهار ته قاچاق کېدل. پولیسو د دې قاچاق مخه د جبل سراج پولیسوالۍ کې ونیوله. په دې تړاو د ننګرهار دوه اوسیدونکي نیول شوي دي او له هغوی څخه تحقیقات روان دي. سینن تلویزیون خبر ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له بهرنیو هیوادو سره د مرستو بودیجه کنګل کړې ده. د راپور له مخې دا ګام د دې لپاره اخیستل شوی دی چې د سپینې ماڼۍ د بودیجې دفتر د هغو پیسو په اړه څېړنه وکړي چې لا نه دي لګول شوي. انتقاد کوونکي وایي کانګرس د بهرنیو مرستو پیسې تصویب کړي دي او اوس دا ویرشته چې د ولسمشر ټرمپ دا اقدام به په نړیواله کچه روغتیایي پروګرامونه، سوله ایزې هڅې، د نشه یي موادو د کنټرول هلې ځلې او پراختیایي چارې سخته وځپي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي چارو د ادارې چارواکي وایي چې د بحث وړ بودیجه له 2 تر 4 میلیارډ ډالرو ده. د ټرمپ ادارې بیا بیا هڅې کړې دي چې له بهرنیو سره د مرستو کچه راټیټه کړي. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر او تجربه کار سیاستواله سشما سوراج د 80 کلونو په عمر مړه شوه. نوموړی چې د نریندر مودی په مشرۍ د هند د واکمن ګوند بهارتیا جنتا ګوند له پیژندل شویو مشرانو څخه وه، په وروستیو انتخاباتو کې د روغتیایي دلایلو له کبله ګډون نه و کړی. د هند صدراعظم نریندر مودی پر خپل ټویټر کې پیش ته په اشاره لیکلی دي چې د هند په سیاست کې یو پرتمین باب وتړل شو. مودی ویلي هند د خپلې دې یادې مشرې په مړینه چې خپل ژوند یې د خپلو خلکو خدمت او د بېوزلو د ژوند ښه کولو ته وقف کړی و ویرجن دی. میرمن سوراج د نریندر مودی په پخوانۍ کابینه کې د بهرنیو چارو وزیره وه او له افغان چارواکو سره یې نږدې اړیکې درلودې. په ماسکو کې د امریکا سفیر جان هانټسن جی آر له دندې استعفا کړې. امریکایي رسنیو د هغو اوازو په اړه راپور ورکړی چې امکان لري نوموړی د یوتا په ایالت کې چې د هغه د زوکړې ځای دی یوې سیاسي څوکۍ ته ځان کاندید کړي. څو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې هانټسمن ولسمشر ټرمپ ته د سې شنبې د ورځې په لیک کې خپله پریکړه اعلان کړې چې غواړي امریکا ته بیرته ستون شي. د نوموړي استعفا د اکتوبر د میاشتې له 3 نېټې نافذې شي. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ په یو ټلیفوني تماس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هانټسمن په استعفا خبرې کړې وې. واشنگتن په وینزویلا کې له واک څخه د نیکولاس مادورو د لرې کېدو لپاره فشارونه زیات کړي دي. په دې لړ کې امریکا پر چین او روسیې فشار راوړی چې د مادورو له ملاتړه لاس واخلي او د هغه له حکومت څخه د دې دوو هیوادونو ملاتړ د زغم وړ نه دی بللی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تېره ورځ د پیرو په پلازمینه لیما کې چین او روسیې ته خبرداری ورکړ چې په مینسویلا کې د مادورو د رژیم د ملاتړ په دوام دي په قمار لاس نه پوري کوي. نوموړي له ټولو روسیا او کیوبایي پوځیانو او ملیشو وغوښتل چې سمدستي دې له وینزویلا څخه ووځي. امریکا یو له هغو 500 هیوادونو څخه دی چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو حکومت په رسمیت نه پیژني او د نوموړي د واکمنۍ د ختمولو لپاره په دې هیواد کې د مخالفانو د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ شپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د کابل په ګډون ازادي راډیو د اف ام په 3.5 ولې شي کابل ته ورته له هغه ځایه د 14 خبر لرو. اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړی دی. اکرام صاحب، دا 14 په کومه سیمه کې شوې ده؟
ډیره مننه شیبر صاحب. د کابل ښار د درېیمې کارتې د ګولۍ دوخانې سیمه کې څو شېبې وړاندې په شپږم امنیتي حوزه باندې موټر بم حمله شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پیښه تایید کړې ده، ویلي دي چې دا ډلهیزه حمله نه ده بلکې د شپږمې امنیتي حوزې په ودانۍ باندې په لومړي قرول باندې موټر بم چاودنه شوې ده. او د تلفاتو په اړه که څه هم نصرت هیمی معلومات نه لري او معلومات نه ورکوي، خو د افغانستان د امنیتي د وزارت ویان وحید الله مایار په خپل ټویټر باندې لیکلي چې لدی پیښې نه بلابل روختونونو ته سلور دیر تنه ټپیان ورول شي دي، چې هم کسان پکې دي، ولسی وګړي پکې دي او پولیس هم پکې دي. ولکې چې د پیښې په سیمه کې د ملي اردو د جلب او جذب یو مرکز هم موجودیت لري او همداشان د زینو انتخاباتي ټیمونو د انتخاباتو هغه کوم تبلیغاتي مرکزونه هم په دغه ځای کې شته. نو تر دې دمه د دغه پیښې په اړه جزئیات هم دومره دي، وروسته به نور جزئیات هم له اوریدونکو سره شریکو چې ترلاسه مکړه. بلې شي
اکرام صاحب، تر اوسه خو چا د حملې مسولیت نه دی منلی.
تر دې دمه د دغه پیښې مسولیت کومې وسلواله ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستل،
ځکه چې تاسو د انتخاباتي مرکز مسلې ته اشاره وکړه او طالبانو پرون ویلي و چې د انتخاباتي حالو ځلو پر غونډو به حمله کوي. بل لور ته مو داس خبر ترلاسه کړی دی چې د داعش پر ضد په کابل کې افغان امنیتي ځواکونو عملیات کړی دي. دا عملیات چیرته شوي دي او څه وخت؟
د افغانستان ملي امنیت د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي چې د کابل ښار په دریو بیلابیلو سیمو کې دوی 13 شپه د وسلوالو مخالفینو په ځانګړي ډول د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وسلوالو په ضد باندې تصفیوي عملیات پیل کړي دي، چې دغه عملیات په یو سیمه کې پای ته رسیدلي او په دوو نورو کې لا هم جریان لري. که څه هم د ملي امنیت په دغه خبره شوی اعلامیه کې دقیقې سیمې نه دي ښودل شوي چې په کومو سیمو کې دا عملیات شوي او په کومو سیمو کې جریان لري، خو هغه سیمه چې دا عملیات پکې دي په کوم سیمو کې چې د چاودون او ډزو غګونه ورېدل کیږي، وای د باګرامي او سیمه د بلې هم د خیرخانی په یو سیمه کې چې لا تر دې د مم په دغه سیمه کې د ډزو او چاودون غګونه ورېدل کیږي، او ویل کیږي چې په دغه سیمه کې په بلابلو کورونو کې وسلوال پټ دی او دوی پر ضد باندې عملیات کوي او د دوالو ډلو ترمنز وسلوالې نختی جریان لري. دغه عملیات 13 شپه له 12 بجو وروسته پیل شوی، تقریبا 12 ساعته کیږي چې دا عملیات جریان لري، او د ملي امنیت ریاست وایي چې کله دا عملیات پای ته ورسیږي دوی به جزئیات لر سره شریک کړي.
اکرام صاحب، تاسو ویل چې د ملي امنیت مسولان وایي چې په یو ځای کې عملیات پای ته رسیدلی دي، یعنې د خیرخانی په سیمه کې اوس هم ډزې اورېدل کیږي، بګرامي خلا یو څه لري ده.
نو د خیرخانی او د بګرامي په سیمو کې چې له عام خلکو سره موږ وغږیږو، دغه سیمو له اوسیدونکو سره دوی وایي چې په دغه سیمو کې لا هم د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل کیږي چې له دواړو لورې نه تبادله کیږي له بل سره. نو هغه سیمه چې د ملي امنیت د اعلامیې په وینا باندې چې عملیات پکې پای ته رسیدلي، هغه هم نامعلومه ده. دوی په اړه باندې څه نه دي ویلي چې دا کومه سیمه ده د کابل د ښار.
اکرام الله اکرام، مننه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي او طالب لوریو ترمنځ د وی ممکنه هوکړې پر تخنیکی او عملی اړخونو بحثونه روان دي. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په نوې ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره د افغانستان د سولې په تړاو شخېدلی او یوه بله امریکایي ډیپلوماته الیس ویلز اسلام آباد ته تللې ده. په دوحه کې طالبان ستر نږدې سرچینو ویلي د سیاسي دفتر یو پلاوی به نن ازبکستان ته ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې ګټوره لیدنه درلوده. جی شنکر زیاته کړې چې خلیلزاد ورته د افغانستان د وضعیت په اړه جامع تازه معلومات ورکړل او په دې اړه یې سره نظرونه تبادله کړل چې څنګه په مؤثره توګه ګډ کار کولی شي. زلمی خلیلزاد د قطر له مرکز دوحې څخه هندوستان ته تللی، که څه هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کشمیر پر سر د وروستۍ ترنګلتیا وروسته داسې شکونه شته چې ښایي د هند او پاکستان وروستۍ ناندرۍ او د افغانستان پر سولې اغیزو زلمی خلیلزاد د نوې ډیلی سفر ته اړ کړی وي. خو نوموړي هندوستان ته تر روانېدو مخکې پر خپل ټویټر لیکلی چې نوې ډیلی ته د هغو لیدنو لپاره سفر کوي چې له مخکې تنظیم شوي او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوالې اجماع پیاوړي کول دي. بلخوا د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوړ پوړی ډیپلوماټ الیس ویلز اسلام آباد ته تللی. د نوموړي د سفر هدف په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې هغه به څو ورځې په دې هیواد کې پاتې شي. دا چې سفر به د افغانستان د سولې په تړاو په دوحه کې له روانو خبرو سره تړاو ولري کنه څرګنده نه ده، خو پاکستانی رسنوی د دې هیواد د حکومتي سرچینو په حواله ویلي الیس ویلز سره به د کشمیر په مسله کې د هند وروستي اقدامات راپورته کړي. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکي افراف سیاب خټک وایي پاکستان هڅه کوي چې پر امریکا فشار راوړي چې د افغانستان په سوله کې د مرستې په بدل کې ورسره په کشمیر کې مرسته وکړي. نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په شمول د یو شمېر پاکستاني چارواکو هغه څرګندونو ته په اشاره چې د کشمیر سوله له افغانستان سره تړلې بللې وویل
چې امریکایي ته وایي چې تاسو د افغانستان کلار کې نو کوي بیا چې پاکستان د دلته کې غوډو کې جوړ کې چې کمرول ته کوي او دا نه کوي چې په دې کې سمته د امریکایي باندې دباو شروع کړي
تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب سرچینو ویلي و چې په وروستیو خبرو کې ښه پرمختګ کړی. په دوحه کې د امریکا غږ آشنا خبریال د طالبانو د سیاسي دفتر د سرچینو په حواله وایي د دوی یو هیئت د چهارشنبې په ورځ ازبکستان ته ځي. د دې هیئت چې ویل کېږي د طالبانو د سیاسي دفتر مهم غړي به پکې شامل وي، د سفر د هدف په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طالب سرچینو ویلي چې دا سفر له مخکې پلان شوی و. هغوی چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې ساري وایي که څه هم دواړه لوري یو توافق ته نږدې دي، خو دا ستونزمنه ده چې وویل شي آیا تر راتلونکي لوی اختر پورې به د دواړو خواوو ترمنځ هوکړه لاسلیک او اعلان شي او که نه له اختر وروسته ورځو ته به پاتې شي.
وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو. مخکې تر دې چې په دې پروګرام کې سندرې واوري، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې رحمت الله افغان اړولې دا کتنه سره اور.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو مطالبو ترڅنګ انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د وسا ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی د طالبانو تر ګواښ وروسته د جمهوري ریاست انتخابات. وړاندې په سر مقاله کې راغلي انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ په څو دلایلو جدي دی او د جمهوري ریاست انتخابات یې له لویې سوالي سره مخ کړي دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې یو دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې خبرې نورې له ابهام وتلې او توافق ته نږدې سوي دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر سر د توافق اعلان سره د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د سیاسم دستي تړل کیږي، ځکه چې د سولې د توافق د راتلونکي لپاره نور عملی ګامونه هم لري. مسیر ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې ولې پر هغو انتخاباتو ټینګار کیږي چې د سولې له خبرو سره ټکر لري. وړاندې په سر مقاله کې یادونه شوي چې د طالبانو ګواښ ته په کتو او د سولې ممکنه توافق کېدل چې دغه انتخابات سراسري او شفاف نه وي. د لیکوال په باور که تصور دا وي چې طالبان د راسي او د ولسمشر غني تر مشرۍ لاندې حکومت کې یو برخه واک دی واخلي، دا له یو اړخه ناشونې ده. د سر مقاله لیکوال سپارښتنه کوي چې انتخابات وځنډول سي او کله چې افغانان هوکړې ته ورسېدل نو بیا په رښتینې معنا په افغانستان کې سراسري عادل